السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مزه اسد الله لودین هرکلای کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو وار بیا له تعلیمه د افغان جنو په محرومولو باندې کلکه نیوکه کړې ده. رینا امیری د نجونو د نړیوال ورځې په مناسبت چې پرون و په یو لړ بیانونو کې ویلي چې طالبانو له کورنیو او نړیوالو غوښتنو سربیره نجونې له تعلیم او افغانستان له ښې راتلونکې بې برخې کړې ده. هغې د طالبانو تګلاره ظالمانه بللې او ژمنې کړې امریکا به د ټولو ممکنه لارونه د افغان جنو ملاتړ ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت بیا ویلي چې د نجونو تعلیم او تحصیل ته د ښو شرایطو په رامنځته کولو بوخت دي. د متحده عربي اماراتو هوایی شرکت فلای دوبی نن اعلان وکړ چې د کابل نړیوال هوایی ډګر ته خپلې الوتنې له سره پیلوي. فلای دوبی نن پنجشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مې بیرته پیل شي او الوتنې به د دوبۍ د نړیوال هوایي ډګر له دوهم ترمینل څخه ترسره کیږي. د 2021 کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د فلای دوبۍ په شمول اکثرو نړیوالو هوایي شرکتونو افغانستان ته الوتنې درولې دي. فلای دوبۍ به لومړنی لوی نړیوال هوایي شرکت وي چې د هیواد ته الوتنې بیرته پیلوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری څنګه وایي چې د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره سیمې ته په سلګونو خیمې او د سرپنا لپاره موقتی کورونه پر لاره دي. یونیسیار نن ویلي چې دغه مواد د مزار شریف او کندهار له ګودامونو استول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې لا هم د زلزلې له کبله د زیانمنو شوو کسانو د ژغورنې او هغوی سره د لاسنیوي هڅې روانې دي. بلورته نن د هرات ښار او د زلزلې ځپلې شاوخوا سیمې د یوه سخت طوفان شاهدې وې چې د هوا پیژندنې ادارو ویلي چې دغه طوفان ممکن په یو دوه ساعتو کې پای ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د جبل سراج سیمنټو په پروژه کې د پانګونې اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه له یو قطري شرکت سره د پروژې د تړون د لاسلیک د مراسمو ویډیو خپره کړې چې په دې ویډیو کې د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور وایي
د سیمنټو د فابریکې چې په حدود د 200 میلیونو ډالرو نه زیات سرمایه گذاری به کیږي. دا فابریکا به ان شاء الله مستقیم 15000 کسان کم زیات په دې کې کار کوي. ټول فایزونه جوړ شي، ټول مرحله پوره شي، یو نیم میلیون ټن سیمنٹ به په جبل سراج کې په اعلی ترین معیار نړیوال معیار دا به تولیدیږي.
د افغانستان د اړتیا وړ سیمنټو ډیره برخه له پاکستان د محل واردیږي، که څه هم د کله ناکله د کیفیت په اړه شکونه څرګند شوي دي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت وایي له هغو موټرو مالیه نه اخلي چې له پاکستان د افغان کډوالو مالونه او کډې رالیږدوي. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه اقدام له پاکستان د افغان کډوالو د راستنېدو د اسانتیا په هدف شوی دی. پاکستان د افغان کډوالو د راستنېدو د اسانتیا په هدف تر دې وړاندې له افغان لاریو او دغه راز نورو موټرونو چې د پاکستان له خوا مواد را انتقالول پیسې اخیستي. د پاکستان موقت حکومت هلته ډیره افغان کډوالو ته چې قانوني اسناد نه لري او شمیر هم یو شاره وو میلیونو ته رسیږي، د اکتوبر تر پای پورې مهلت ورکړي چې له هیواد ووزي کنه په زور به وباسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته له حماس سره پر روانه جګړه کې د واشنگتن د ملاتړ ډاډ ورکړ. د اسوسییټډ پریس اجانس د راپور له مخې بلینکن نن تل ابیب ته له رسیدو سره سم له نتنیاهو سره وکتل او هغې ته یې وویل چې موږ دلته یو، موږ به چیرته لاړ نه شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې سفر کې چې پر اسرائیل سربیره د منځني ختیځ د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته یې ترسره کوي، هڅه کوي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ کړکیچ پراخ نه شي. ټاکل شوی چې بلینکن د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم وګوري. دا وو خبرونه. د خبرونې په پاته برخه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. په هرات ولایت کې زلزلې وروسته لا هم زرګونه کسان په سړکونو شپې ورځې تیروي.
کورونه مو همداسي په ښه وضعیت سره مخ نه دي، له بعده مرغه چې مخ په خرابېدو دي او مجبور شو چې خپل کورونه پرېږدو او راووتو بهر ته.
ملګرو ملتونو ویلي د هرات زلزله کې 10000 کسان زیانمن شوي. دغه زلزلې د هرات تاریخي او لرغونې سیمې هم زیانمنې کړې دي.
برج های هرگ هرات.
په دې زلزله کې د هرات درک د برجونو یوه برخه زیانمنه شوې. په هرات کې د منار یوه برخه ویجاړه شوې او د هرات د جامع جومات ګلدستی هم په دې زلزله کې زیانمنې شوې دي.
د افغانستان لپاره د امریکا دو ځانګړو استازو توماس ویست او رینا امیری د نجونو له تعلیم د مخنیوي پر تګلارو یو ځل بیا نیوکې کړې. د اسرایل او حماس د جګړې نن شپږم ورځ ده. د دې جګړې له وروستیو پرمختګونو مو هم خبرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي د افغانستان ویدیس کې دروانې اونې زلزلو ول زره تنه زیانمن کړي. د اوچا په وینا د هغو کسانو شمیر چې په مستقیم او غیر مستقیم ډول له زلزلې اغیزمن شوي دي ښایي لوړ شي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي چې تر اوسه د مرګ ژوبلې شمیر وروستی نه دی. د دغه وزارت په خبره هلته لمخ کې نه څیړندلې استول شوې چې د زیانونو او مرجوب له کرا شمیر معلوم کی. تر دې وړاندې د طالبانو چارواکو بیا د سبان د زر کسانو د مړینې او شاوخوا 2000 نورو د ټپي کېدو په خلای کړی وو. تفصیل له همایون هیواد اورو.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په لویدیځ کې د رواني اونۍ زلزلو ول زره تنه زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل هغه راپور کې چې پرونه وخت خبر کړی ویلي دي چې یوازې پرونی زلزلې په هرات کې 112 کلی اغیزمن کړي. په راپور کې زیاته شوې پرونی زلزلې چې د رښتر په اندازه 6.3 درجې وه یو تن پکې وژل شوی او شاوخوا 140 تنه یې ټپیان کړي دي. د اوچا په راپور کې همداشان ویل شوي چې په هرات کې د رواني اونۍ د زلزلو له امله ښایي د تلفاتو شمیر ډیر شي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف ویلي چې د هرات د زلزلو په مړو شویو کې 90% یې ښځې او ماشومان دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چې طالبان اداره کوي د اکتوبر په 9 په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له امله تر 400 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله وخته. په هرات کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمد الله متقی بیا پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې تر 400 ډیر کسان په زلزلې کې مړه شوي او شاوخوا 2000 ټپیان شوي دي. خو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سائق نن ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د زلزلې د تلفاتو ارقام ورسته شوی نه دی.
سیا کمیټه تلری دغه کمیټې نن ټول موسسات او دولتي کوم ادارې وي دا ټول سره کېناسي په ګډه دا تصمیم ونیوي او ټول کلیو ته دوه دوه درې درې ټمر یو کلیسی دغه ټول کلی سروي دار کوم کی څو کور خراب شوی دي څو لپاره شهیدان دي څو زخمیان دي څو سرپرست لري څو نه لري څو مفقود دي او څو نور خسارات دغه شوی دي. دا ټول هر چمتو په لاس ورکړي سر چم خپل پر معلومات راوړي تروغه کم نشي مشخص کېدای دلته او چا یو رقم خبر کړی دی حوادث او بل رقم سری میاسي بل رقم کلندر صاحب باد بل رقم نو ټول دا غل خپل خپل ادرس خبر کړی.
لا څو پر لپسې زلزلو ورسته د هرات ځنی وسیدونکو وایي تر دې د مې هم د زلزلې ویره لزړونو څخه وتل نه ده او له هغه ورځې چې له کورونو بهر شوي تر اوسه بیرته نه دستانه شوي. د هرات ولایت وسیدونکو نجیب انګار ازادي راډیو ته وویل
غټ فرق هوندي زیدي دلیونو د ورځې په جریان کې هم یو ځل دوه ځله تر کورونو ځان رسو او هغه کوم څه چې ضرورت یې هغه د کورونو را اخلي او بیرته هم داسې په منډه او په ځغاسته راوځو او کورونو مو هم داسې د ښه وضعیت سره مخ نه دي. له بعده مرغه چې مخ په خرابېدو دي او مجبور شو چې خپل کورونه پرېږدو او راوځو بهر ته. نو د دې مو د څه خبره خیمې وهلې دي خپل تقدیر ته ناست یو.
په هرات کې وروستیو زلزلو چې لومړی د تل یا میزان په 15 وشوه تر ټولو خونړۍ زلزله وه چې تر 200 ډیر کسان پکې ووژل شول او تر 2000 پکې ټپیان شول. خو دویمه زلزله چې پرون وشوه ځاني تلفات کم خودل شوي. په هرات کې طالب چارواکي او خلک وایي د دویمې زلزلې ځاني تلفات ځکه کم وو چې خلکو د بلې زلزلې د کېدو له ویرې مخکې له مخکې خپل کورونه پرېښي وو او په پارکونو او له ودانیو لرې په نورو ځایونو کې خیمې لګولې وې.
په هرات کې مو د زلزلې د زیانونو په اړه واورېدل. دغه زلزلې په هرات کې یو شمېر تاریخي او لرغونې سیمې هم زیانمنې کړي دي چې دغه کار د ملګرو ملتونو د فرهنګي میراثونو اداره او دغه راز یو شمېر فرهنګیان اندېښمن کړي. تفصیل له عبدې سپوږمۍ نه اورو.
د افغانستان په هرات ولایت کې ورستۍ زلزلې د عامه ځایونو د ویجاړولو ترڅنګ د دغه هیواد تاریخي او لرغونی ځایونه هم زیانمن کړي دي. په دې زلزله کې چې د چهارشنبه په سهار رامنځته شوه د ریختر په کچه 6.3 درجه خودل شوې وه، چې لامل یې د نورو مالی او ځاني زیانونو تر څنګ د هرات د جامع جومات اختیار الدین کلا، د جومات منارې او د دغه ولایت ځینې نور تاریخي ځایونه زیانمن او ویجاړ کړي دي. د هرات یو اوسیدونکی احمد جاوید غزنوي د پنځشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل
قسمت از برج های هرگ هرات
په دې زلزله کې د هرات درک د برجونو یو برخه زیانمن شوه. په هرات کې د منار یو برخه ویجاړه شوه او د هرات د جامع جمعه ګلدستی هم په دې زلزله کې زیانمن شوه دي. د زلزلې ورسته یو ټکنونو لامل د هرات مرکز کې کورونو ته هم زیان وخته. د هرات د ګلران روبات څنګه او د هرات د نور ولسوالیو ځینې برخه هم زیانمن شوه دي.
د از خانه ها در مرکز هرات همچنان صدمه دیدن و قسمت های از ګلران و روبات څنګه و همچنان ناحیه های دیگه هرات.
په هرات ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي هم په دغه ولایت کې د تاریخي ځایونو د ویجاړولو خبر ورکوي. په هرات کې د طالبانو د حکومت ویاند نصار احمد الیاس په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل
متاسفانه ورستې زلزلې د هرات خار او ولسوالۍ ولرزول چې لبد مرغه په کډیر ځانی او مالی زیانونه اوختي دي. پر دې سربېره زموږ تاریخي آثار ته هم زیانونه اوختي، لکه د اختیار الدین کلا، د هرات لوی جماعت او په هرات کې ځینې منارونه چې ډېر ستر تاریخي ځایونه دي.
دوی به دغه ځایونه بیا ورغوي، خو په هرات کې د تاریخي او لرغونو ځایونو ویجاړېدل فرهنګي کارپوهان هم اندېښمن کړي دي. یو له هغو کارپوهانو څخه ولی شاه بهره چې د هرات د لرغونو آثارو په اړه یو کتاب هم لیکلی آزادۍ رادیو ته وویل چې په طبیعي پیښو کې د لرغونو ځایونو ویجاړېدل د بېغورۍ له امله رامنځته کېږي.
په خاطر نبود بودیجې
داسې ودانۍ د بودیجې د نشتوالي له امله په داسې پیښو کې زیانمنې کېږي او زموږ تاریخي ځایونو ته سخت زیانونه اوښتي دي. د هرات تاریخي لوی جامع جومات چې 1414 کال لرغونتوب لري له بده مرغه د بودیجې د نشتوالي له امله موږ نشو کولی د بیا رغونې په برخه کې اقدام وکړو. ګلدسته چې شاوخوا 6 کال وړاندې د مرحوم عبدالله خان ملکیار په وخت کې جوړ شوی و ټول ویجاړ شوی. زموږ د مقصود څلی او ختیس څلی ټول زیانمن شوي دي. دوی نه رغول شوي او نه ساتل شوي دي.
د افغانستان لویدیز د دې اونۍ د شنبې له ورځې راهیسې د سختو زلزلو او وروسته له زلزلو د وړو ټکانونو شاهد دی. د آلمان د جیولوجیکي څیړنو مرکز خبر ورکړی چې په هرات کې د چهارشنبې د سهار د زلزلې کچه د تیرې شنبې د ورځې د خونړۍ زلزلې په شان 6.3 درجې وه، چې د هرات ښار شمال ته په 40 کیلومترۍ کې رامنځته شوه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي چې د چهارشنبې په ورځ زلزلې یوازې په دغه ولایت کې 112 کلي زیانمن کړي دي. د اوچا د راپور له مخې د افغانستان په لویدیځ کې د رواني اونۍ زلزلې 10,000 کسان زیانمن کړي دي. لومړۍ زلزله د شنبې په ورځ د میزان په 15 د هرات په زنده جان ولسوالۍ او ځینو ګاونډي ولسوالیو کې وشوه، چې زرګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول.
په هرات کې له لومړۍ زلزلې 6 تیریږي، خو لا هم په سیمه کې تر زلزلې وروسته ځینې ټکانونه احساس سوي دي. او دغه راز پرون یو ورته زورور زلزله چې شدت هم د ریختر په کچه 6.3 وشوله، چې ډیر کورونه او کلی یې ړنګ کړل. زموږ همکار نوریاس نوری د کابل پوهنتون د کابل پولیټیکنیک پوهنتون د جیولوجي د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزینه د یوې مرکې په پایل کې پوښتنه کړې چې ولې تر اوسه په سیمه کې له زلزلې وروسته سخت ټکانونه احساسېږي.
په هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو، د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افټر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنې ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو د عمق پورې، هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افټر شاکونه ولري.
وینه ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي، کوم ځمکه خوري نه خوري، چې یو عام وګړی پوشي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، لکه تاسو چې وویل، زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي د زلزلې سنجونکو استیشنونه لري هغه ماجز دي چې تاسو پر خپل وګړو ته د زلزلې د وخت دو پاره باندې حتی کدی وی د سکی په اندازم مخکې د زلزلې د وکونه وی دوی یعنی خبر نشو ورکول دي پر مختللې دولتونو کې زموږ مثال ورکوم لکه جاپان او یا مثلا انډونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعال دي د زلزلې د دوی هم دغه کار نشو کولای لکه نیو خبره چې د یادونه بسو مخ کولای شو هغه سیمه چې د زلزلې د هر څه څه فعال دي د هغه نقشې ولرو د هغه په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانی او تاریخ چوته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي، یعنی څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د
جلوایزي صاحب، دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات، دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي.
رښتیا ووایم چې تر اوسه پورې د دې جولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جولوجي د لحاظه چې ورته وایو څومره څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنې تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو د هري رود یا هرات شکستګي په نامه باندې چې ما یې دغه سې په نړۍ باندې چې کم هغه وکړي څېړنه وکړي. البته په تیرو کې موږ د دغه ماته په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغه سې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې د سړي شدید زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه وروستۍ پوښتنه هغه ده چې د زلزلې ډیر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومان ته اړولې ده. شاوخوا 11 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډیر د باندې وو کارونه یې کول او ښځې په کور کې وي. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو د زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به حتما اوریدلی وي، لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري، دوی څومره خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخت مثال ورکړي، دوی د ما په یاد 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 15-16 کسه دوی تلفات درلودل.
د کابل پل تخنیک پوهنتون د جیولوجی د څانګې استاد حمید الله وایزی و چې له ازادي راډیو سره یې تر زلزلې وروسته د نورو ټکانونو د لامل په اړه خبرې کولې.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو
څلور
ساعته.
اسرائیلی الوتکونن یو وار بیا د غزه په ترانګه بریدونه کړی دی. د اسرائیلو پاوز وای د حماس لخوا د يرغمل شوو ونوي اسرائیلانو او د وژل شوو 222 پوزیانو کورنۍ ته خبر ورکړل شوی. د فلسطین د روغتیا وزارت وای د اسرائیل په برید کې شاو خو 1200 فلسطینیان وژل شوی او 5400 نور ټپیان دي. د اسرائیل خوا ته هم د شاو خو 1200 کسانو د وژنې پخلای شوی. تفصیل له سفی الله ستانک زیاورو.
اسرائیلی الوتکو د پنځمې پورز هم د غزې ترانګ په نخښه کړه او د درنو چاودنو په غږ سره د غزې خار له ودانیو لوګي پورته کیدل. د حماس جنگیالیو د شنبې پورز پر اسرائیلو برید کړی او چې په سلګونو کسانی په کورونو سړکونو او د موسیقۍ په یو میلا کې ووژل. د اسرائیلو د پوز ویان دانیل اخاری ویل کورنۍ ته د 222 اسرائیلي پوزیانو د وژل کېدو او د هغو کسانو په اړه خبر ورکړی چې حماس تښتولي.
موږ د غمجنو کورنیو سره غمشریکی کوو او د ټپیانو د عجل روغتیا هیله کوو. د اونوي تښتول شویو کسانو کورنیو ته خبر ورکړل شوی.
اسرائیلی چارواکي وایي د دوی په خاوره د حماس وسلوالو د حمله په ترڅ کې 1200 کسان وژل شوي چې ډیری عام خلک دي. د فلسطین د روغتیا وزارت بیا وایي په غزي ترانګه کې تر اوسه د وژل شوو کسانو شمیر 1200 تنو ته رسیدلی او 15600 نور ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي د غزي په ترانګه کې څه باندې 3,13,000 کسان د خپلو مینو کډې ته اړ شوي. په همدې حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د روان کړکیچ په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم منځنی ختیځ ته د خپل سفر په پیل کې تل ابیب ته رسیدلی. رویټرز خبر ورکړی چې انټونی بلینکن د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې د واشنگتن د ملاتړ ډاډ ورکړ. د متحده ایالاتونو د لوړ پوړي ډیپلوماټ به د حماس لخوا د ځینو امریکایي ادباو په شمول د یرغمل نیول شو خلکو د خلاصون او د اسرائیلو د احتمالي ځمکني برید څخه مخ کې د غزې لګړمیشت سیمې د ملکی وګړو د خوندي اوبور په برخه کې آسانچاري او مرسته وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې هم درته راپورونه لرو. لمړی راځو دې ته چې د افغانستان لپاره د امریکا دو ځانګړو استازورینا امیری او توماس وست د افغان جنور پر تعلیم ټینګار کړی او دوی د طالبانو په هغو تګلارو نیوکه کړې چې لمخې افغان جنې له ښوونځیو او پوهنتونونو راګرځول شوي. دغه دوه استازو د نجونو د نړیوال ورځې په مناسبت چې پرون واده څرګندونې کړي. نور تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړو استازو توماس وست او رینا میری ویلي چې طالبان د افغان جنو د ځپلو مسؤول دي او د دوی د ظالمانه تګلارې یوازې د افغانستان ستونزه نه ده. دوی دواړو د ماشومون جنو د نړیوالې ورځې په مناسبت په بیلابیلو بیانونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغان جنو ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس ویس په خپله اکسپانه په یو بیان کې چې نن خپور شو طالبان د افغان جنو او ښځو د ځپلو مسؤلین بللي او په نړیواله ټولنه یې غږ کړی چې د افغان جنو ملاتړ ته دوام ورکړي، ځکه د ده په خبره د افغانستان روښانه او خوندي راتلونکی په همدوی پورې تړلی ده. نوموړي ویلي باید په دې ورځ د هغه میلیونونو افغان جنو یادونه وشي چې له غیر معمولي ځپلو سره مخ دي، داسې چې په نړۍ کې یې ساری نشته. د ماشومون جنو نړیواله ورځ د اکتوبر په 11 تیره ورځ ولمانځل شوه. ښاغلي ویست ویلي په هیڅ ځای کې د زده کوونکو نیمایي برخه له منځني او ثانوي زده کړو څخه بې برخې نه ده، چې دا د دوی پر رواني روغتیا، کورنۍ، ټولنې او اقتصادي ژوند باندې ورانوونکی اغېز لري. په همدې حال کې د افغان جنو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا میری پر زده کړو د طالبانو د بندیزونو دوام د نجونو په وړاندې ظالمانه تګلاره بللې او ویلي دي چې دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، بلکې د دوی په وړاندې درېدل د ټولو په ګټه ده. رینا میری په خپل اکسپانه لیکلي چې طالبان هر چیرې د ښځو او نجونو حقونه ګواښي، ځکه د اغلې امیری په خبره دوی یعنی طالبان خطرناکې بیلګې جوړوي چې ښایي نور یې تقلید کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان نجونو او ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت د دوی پر وړاندې د بندیزونو د لګولو له لارې د دوی بنسټیز حقونه اخیستي. د زده کړو څخه بې برخې نجونې مینه همدرد او زلفا محمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل. د ښځو د حقونو فعاله اوګه یمیل وایي چې افغان میرمنې له ټولنیز ژوند ګوښه شوي چې د دوی پر ژوند یې خورا بد اغېز کړی دی.
موږ افغان میرمنې په ډېر ستونزمن حالت کې ژوند کوو. موږ له یوه زندانی کس څخه چې د یو جرم په اساس بندي وي په بد حالت کې یو. موږ له کوم جرم پرته د کور دننه بندي یو.
بدون کدام خطا ما در زندان در یک حبس داخل خانه بسر میبریم.
از طالبان خواهشمندم که دروازه های مکان
له طالبانو څخه هیله کوم چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي، څو دوی وکولی شي د افغانستان راتلونکي نسلونه وروزي او د ټولنې د پرمختګ لامل شي. کله چې یوه نجلۍ ښوونځي ته ولاړه نه شي، راتلونکي نسلونه نالوستي پاتې کیږي او پرمختګ نه کوي.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړو استازو د څرګندونو او د افغان نجونو او ښځو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو نوموړي تر دې مخکې تل ټینګار کړی چې د افغان میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تل خوندي دي او دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. د طالبانو حکومت پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونه د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. طالبان دغه شان په میرمنو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ په کورنیو او بهرنیو ادارو کې د دوی په کار کلک بندیز هم لګولی دی.
له سنا کاکړ سره پاتې کیږو. اوس به راته ووایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره د افغانستان لپاره د بشري حقونو د ځانګړي راپورتر یک ماموریت یو بل کال لپاره هم تمدید کړ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د ماموریت موده د یو کال لپاره وغځوله. دا پریکړه لیک چې مسوده یې د اسپانیې لخوا د اروپایي اتحادیې په استازیتوب د بشري حقوقو د شپږ څلوېښت غړیو شورا ته وړاندې شوی وه، د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په څلور پنځوسمه غونډه کې پرته له رایې اخیستنې تصویب شوه. په دغه پریکړه لیک کې له طالبانو غوښتل شوي چې د ټولو هغو پالیسیو او اقداماتو څخه لاس واخلي چې د افغانانو اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي، او خپلې پالیسۍ دې له هغو نړیوالو اعلامیو او میثاقونو سره یاري کړي چې د افغانستان لخوا لاسلیک شوي دي. پاکستان او چین د دې پریکړه لیک د تصویب مخالفت وکړ، خو د رایې اخیستنې غوښتنه یې ونه کړه. په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازي نذیر احمد اندیشه په خپله وینا کې د افغانستان لپاره د دغه سازمان د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت د غځولو هرکلی وکړ، او ویې ویل چې په تیرو دوو کلونو کې نړۍ په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د پراخو سرغړونو شاهده ده، او د طالبانو لخوا سختو محدودیتونو د ښځو اساسي حقونه او ازادي له منځه وړې ده. ښاغلی اندیشه زیاته کړه،
د جنسیت پر بنسټ تبعیض د بشریت پر ضد یو لوی جنایت دی او جنسیتي اپارتهاید ګڼل کیږي چې د طالبانو د حکومت په زړه کې یو سیستماتیک تبعیض دی. ښاغلی رئیس، موږ د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت د غځولو او د ډلې له هڅو یې هرکلی کوو.
پاکستان او چین تر دې مخکې د دغه پریکړه لیک مسوده رد کړې او مخالفت یې کړی و. د چین استازي استدلال کړی و چې د طالبانو حکومت باید پریښودل شي چې کار ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې د پاکستان استازي ویلي و چې د ریچارډ بنټ د ماموریت غځول د افغانستان ستونزه نشي هوارولی. د طالبانو حکومت ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د هغه د ماموریت د تمدیدولو لپاره مننه وکړه، او د بشري حقونو د ښه والي او ملاتړ لپاره د خلکو او بېطرفه راپورونو د وړاندې کولو په برخه کې د لا زیاتو هڅو خبره وکړه. ښاغلی بنټ تر دې مخکې هم په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه راپورونه خپاره کړي، او په دې وروستیو کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان خلک له یو بشري ناورین او له داسې رژیم سره مخ دي چې له بشري حقونو څخه یې په پراخه کچه سرغړونه کړې ده. خو د طالبانو حکومت تل دا ډول راپورونه رد کړي دي. په ورته وخت کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د ماموریت دوام د افغانستان په اوسني وضعیت کې یوه اړتیا ګڼي. یو له دغو فعالانو نایری کوهستانی ازادي راډیو ته وویل،
اونا د گزارش شان اشاره کردن به بیشتر از 50 مورد.
ښاغلی بنټ خپل پر راپورونو کې تر 1500 زیات او هغه محدودیتونو ته اشاره کړې چې د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوې دي. له همدې امله د کار دوام ته یې هیله منیو. موږ داسې خلکو ته اړتیا لرو چې وشي کولای د افغانستان له دننه مستند راپورونه بهر ته وړاندې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپله وروستۍ ارزونه کې وویل چې له هغه وخت راهیسې چې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته ورسېدل، په دغه هېواد کې بشري وضعیت خراب شوی دی. طالبانو د بشري حقونو د څار سازمان دې ارزونې ته هم کوم غبرګون نه دی ښودلی.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم، موږ د هلمند یو. په هلمند کې دغه پنبه وتی یو نرخ نامه دې کښېږ دي. وروره موږ ستړي خلک یو، زموږ ولس پلو سوی دي، ستړی دی، خوار دی. موږ د ولس سره دغه ناکي شروع ده. دغه پنبه وسوته په دوه سوه افغانۍ اوس موږ ته څه شي جوړوي ته زواس؟ دا پنبه دې درې سوه افغانۍ ته دې پورته کړي. پر موږ دا چایو پر ملټو سه ارزانه کړي. دا اوس څه تور قیامت دی. موږ پر جرې باندې دوه ګونې تور امبار کړي دي. چې یوه ګونې په 6000 په 12000 روپۍ موږ رانیولې. دا زموږ هلمند ولس ډېر ستړی. موږ بل څه شي لرو په دې هلمند کې؟ دغه پنبه دې پخوا مو تاریخ کړو، تاریخ پر ځای دا پنبه کرو. دغه زموږ خبرې در دغه چارواک پورې ورسي. خپلو په پستو چوکیو کې ناستې باره د مستي ګډې خوري وریجې غوښې دلته موږ په وچه نه وي ماړه. څه شي موږ ته را رسېږي؟ په درې میاشتې کې یوه ګونې وړه هغه هم داسې سړي ته ورکوه چې په ښه موټر کې سپوري. موږ د دې طالبانو سره دغه هیله لرو چې موږ خوار ولس ته دې او فکر ووایي. موږ خوار ولس ته دې د کار زمینه برابره کړي. د یو خوار سړي سره مرسته مرسته وکي باید یو سر سیلډن باندې وسې دا مسكين دی خان دی یو خوار غریب سړی دا مرسته ورسېږي. سلام علیکم
ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما غوښتنه دا ده د پاکستانی کډوالو ته باید زمینه برابر سی په پاکستان کې یا په افغانستان کې فرق نه کوي هر ځای چې د پاکستان ولسته مې دا غوښتنه ده چې تاسو هم پښتانه یا سم اسلامي تاسو ولې دا سیستمونه کوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
اوریدونکو په همدې سره دوه منی مایی ته ورسېدو. د ماخستان نه نیمه بجې شوې. وړاندې ستاسو خپل پروګرام ازادي اوریدونکو خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس په مکړې لانډو خبرونو ته. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي یو وار بیا له تعلیم د افغان جنوب په محرومولو باندې کلکه نیوکه کړې ده. رینا امیری د نجونو د نړیوال ورځې په مناسبت چې پرون وا په یو لړ بیانونو کې ویلي چې طالبانو له کورنۍ او نړیوالو غوښتنو او فشارونو سربیره نجونې له تعلیم او افغانستان له ښې راتلونکې بې برخې کړی دی. د متحده عربي اماراتو هوایی شرکت فلای دوبۍ نن اعلان وکړ چې د کابل نړیوال هوایی ډګر ته خپلې الوتنې له سره پیلوي. فلای دوبۍ نن پنجشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه الوتنې به د روان میلادي کال د نومبر میاشتې له 15مې بیرته پیل شي، او په خبره یې دغه الوتنې به د دوبۍ نړیوال هوایی ډګر له دویم ترمینل نه ترسره کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ څانګه وایي چې د هرات د زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره سیمې ته په سلګونو خیمې او د سرپناه لپاره موقتي کورونه په لاره دي. دا په داسې حال کې ده چې د یوناما په خبره په هرات کې شاوخوا 10,000 کسان زلزلو ځپلي. په هرات کې نن طوفان هم رالوتی دی چې ګڼ خلک یې اندېښمن کړي، خو د هوا پیژندنې متخصصان وایي چې ممکن په یو ساعت یا دو ساعتونو کې دغه طوفان پای ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د جبل سراج سیمنټو په پروژه کې د پانګونې اعلان کړی دی. د یو قطري شرکت سره د دغه کان د استخراج تړون شوی دی چې لمخې به یې په کال کې 1.5 میلیون ټنه سیمنټ تولیدیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته له حماس سره پر روانه جګړه کې د واشنگتن د ملاتړ ډاډ ورک.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې ګنشمیر اوریدونکو په پاکستان کې پر افغان کډوالو د کړې د تنګیدو په اړه شکایتونه کړې دي. یو شمیر افغانانو بیا له دغو کډوالو غوښتي چې بیرته هیواد ته راستانه شي، ځکه د دوی په ټکو دغه کډوال په پاکستان کې هم بد ورځې او مزدوري غالي وایي چې دغه مزدوري او کار کول په افغانستان کې هم کولای شي. دا چې پاکستان ولی افغان کډوالو ته نږدې یو میاشت مهلت ورکړي چې له پاکستان ووځي کنه په زور به وباسي، په دې اړه په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلوماټ سره مرکه هم درو. خورازی په پیل کې دا اوریدونکو پیغامونه وورو.
السلام علیکم، نوم مریس خان د ننګرهار ولایت اوسیدونکو یم. پاکستان کې مشت افغانانو کله چې څنګه جمهوریت حکومت کابل کې دوی با ټول دا ویل په صوابی برکی کیم کې بازار جماعت لوی جامع جماعت دغلته مولوی و. دوی په ار اختر ار جمعی په مانځو کې په خطبه کې دا ویل مثالو کې سی افغانستان ته تک په دې وس شرایط کې نه د پکار کوی، منګو تاسو لاړ سو منګو تاسو ماجرات خرابېږي، ځکه ویل ته اشغالګر دی اشغالګر خودل ویل ته اشغالګر دی. اوس خو الحمدلله اسلامی نظام راغلی او اشغالګر هم ختم شوی وتی دی. اسلامی نظام راغلی دوی په ټکوم اوس دراسي کنه ټول دراسي خپل وطن ته دراسي. او پاکستان کې دوی چی شکایت پاکستان کې دغه ډوډۍ خوري مزدوري کوي، او په افغانستان کې هم دغه ډوډۍ خوري او مزدوري بکوي. په افغانستان کې 15 میلیونه انسانان ژوند کوي، دا 3 میلیونه د نورم راسي ورته هم دوی هم ژوند کوي. خود دوی په استلام اسلامي نظام ده او خپل هیواد درستانه سي دا ورځ دا ربړول او دا نیول او دا خواندم نه کوي ځکه چې د افغان دویم نوم څه ده مهاجر هر ځای کې ورپسې چیږې وایي مهاجره مهاجره بې عزته کوي هغه نه راځي چې خپل وطن کې که لوږی که ته تنګ که لوږی او که تنده یې تېرو به یې دلته یو ځای ټول
سلام فاصله سلام د موږ داسې یو دولت ته عمارت دی چې هغه د لاسه اوس په پاکستان کې په مهاجرو بد ورځ ورځ د مشر جوړه کړې ده مخکې دومره ظلم پاکستان نه کوه اوس دغه ظلمونه دي چې کوي ځکه چې پاکستان کوم مطلب درلود هغه اوس د دوی سره نه شو پاکستان اوس دغه تنګول په مهاجرو باندې کوم او دوی هم داسې یو کار وکړ چې دوی خپله باندې د هر څه وعدې کړي د هغه وعدې عملي کړې نه دي ځکه چې دوی اپه عمومي اعلان کړله عمومي اپه اعلان شوه د خدای څه وعده وشوه د خدای څه وعده ده د عمومي اپه د خدای څه وعده ده خو دا د خدای څه په وعده دی په خپله ونه درېدل نوې لار دي اوس هم نیول او خلک ته تښتي او ځبرول او وژل دغه شی کې نو چې د خدای سره د وعده ماته کړې د بنده خو پروا نه لري بنده خو کومه خبره نه ده هغه اوس خوله اړولی شي ژبه اړولی شي په رخوا باندې ځان خلاصولی شي خو دوی د خدای سره په وعده ونه ده د خدای سره وعده ماته کړه عمومي اپه چې اعلان شوه عمومي اپه خو عمومي اپه وي نو خو دی هغه د خدای سره وعده بېرته ماته کړې ده درواغ ده خدای سره وعده کړې وه خو بېرته ماته کړه نو په مهاجرو باندې د بد حالت په افغانستان کې دغسې حالت دی د افغانستان یو شی نه ځي که کچالی دی که خنګور دی که مړه ده که نور سبزیجات دي دکانان خالي او غریبي در ټوله په اور باندې لاهو کېږي په اوبو لاهو کېږي ځکه دغسې حساب او کتاب چې دوی په سرادو کې جوړ کړی دی داسې ځای نشته چې دوی و ځای ته قرارداد ولري د خار او د غریب او د دهقان او د بزګر کار په باندې وشي نور د الله پاک د موږ ناره واري الله پاک د موږ چاره وکړه ډېر ځایه داسې شی وشر د دی دی کومه بشري مرسته چې راشي په هغو کې مسکینان دی دي ماشونه د دی دي افغان د جلاباته تل ویي چې موږ ته شل زره څلورویشت نرکې وي او د دی خپلو معیبینو ته یو نیم یو نیم لک ورکې وي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد نواب نیمیړم د پنجاب اوسیدونکی یم پنجاب کې موږ وسیږو یو علاقه ده سکی اثر په نامه دلته ډېر غټ مهاجر وسیږي د مځکې کار کوي دا زمینداری کوي ډېره سخته پریشانی ده بس ورځې هم پولیس ګرځي د شپې هم ګرځي کاډونه لري نه د کاډو وال ګوري نه بیا کاډو وال ګوري بس څوک هغه ټوله چې پیسې ورکړې بس خلاصیږي چې پیسې نه وي بس هغه وړي د ځانه سره اوزه د ډیره خراب ژمی هم دی په افغانستان کې بل دا داسې خلک دی چې ډیر نمځکې لري هلته نه ځایونه لري بس دغه زیات خلک دلته چې کوم اوسیږي بس دغه خلک دي دا د مځکې کار کوي دوره سرمایه نه لري بس سار ماښام یې ګټي بس سار یې خوري بس دغه اوزه ده بس د ورځې کار دی بس دونه روزمز ګزاره ده بس دا دی چې اوس چې وی باسي هلته د دوی اوزه به ډیره خراب وي دا مځکې نه لري هلته هم نه لري تو سره کومک هم نه کیږي د سرو کاډو وال بیخي ډېر پښې کیږي د وضعیت یې ډېر د ډار د وام دی چې دا شر جمعه یې پرېښي وایي جمعه یې نه وایي ایستلي نو بیا مخته نوي کال ته کې بیا ایستلی بیا به دا خلکو خپل هلته یو ژوند او مزدوري دوامداره ساتلی وایي اوس او ځای ډېره خرابه ده تښتنې نشته بس بندیګرات ته یې وهل د ډبو اخت څوک د پوښتنې سړی بالکل نه لري افغانان
السلام علیکم سلام دې وړاندې کوم د ازادۍ ارادو او کارکوونکو ته او بیا سلام وړاندې کوم او اورېدونکو ته د ازادۍ ارادو ته هغه دی د پاکستان د افغانستان اوس مسله څه شي ده چې روزانه په بارډر باندې هر ورځ د دوی جنجال وي دغه ټول ولس یې پریشانه کړی تګ راتګ کې پیسې اخې ظلم کېږي نو دا مې د ازادۍ رادو ته دا درخواست دی چې مثلا دغه مشکل باید حل سي. دا خود سې نه کړي چې پاکستان وای چې نن دی بار سي بس بار ختم. دا دغه نه ولسته چې دغه زی تقریبا کال دوه لګیږي چې دا مسلسل روان وي. نو دا اوس د پاکستاني حکمرانان داسې بې رقمه خلک دي که دغه دا وځي خبرې کوي چې کله کله ووایي وای افغانان موږ باس. نو دا خو داسې نه سي وتلی هېڅکله په دې ټیم لګیږي او دوی څه کوي چې دلته رشوت ځینې اخي هر ځای چې غریب ګیر کړي دغه څخه بس 15,000 10,000 10,000 دا اوس حکومت دی دا اوس وطن دی دا اوس څه کار دی په دغه رقم خو یې وطن ټوله تباه کړی اوس د ډالر اسمګلین په افغانیانو باندې تمام کړي چې نیستي ده نو خو نیستي د افغانیانو په دغه نیستۍ کې ژوند کوي هغو باندې به چیرې استي ده زما دا خبر باید د ازادي ارادو کارکوونکو ته زما دا سلام دی چې باید دا د دې غم وخوړه سي دا د ټوله ولس یې پریشانه کړی دی بیا خاص تر پښتانه.
السلام علیکم ورحمت الله. زه خاتم افغان یم او مهاجر یم په پاکستان کې. د تا د مهاجرت خبره مخکې وکړه چې مهاجرت خو لکه د بېروزګارۍ نه کېږي د کار نشتوالی. نو موږ چې کله مهاجر شو هم د کار نشتوالي خاطره چې مثال موږ راغلو پاکستان له د کار کوو خپل کور دپاره لکه نپکه برابر کو خپل بچیانو له. نو اوس الحمدلله کوم د کشتی بیګم کانال شروع شوی په افغانستان کې نو هغې ډېره ځمکه خړوبه کړې ده او نور انشاءالله خړوبېږي. نو پکار ده چې دغه کومه خړوب شوې ځمکه یا نور خړوبېږي کوم مهاجرین چې په ایران کې او پاکستان کې نو هغو له غټ کورونو له لس جربه او واړه کورونو له 15 جربه نو دا چې ورکړي چې مثال حکومت له چې ګټه ځي او نور به دوی په خپل کورونو دپاره به څه رزق حلال برابر کړي او ژوند به یې تېري او خپل وطن له به راشي په خپل وطن کې به ژوند تېروي. نو الله دې وکړي چې دا رقم سیستم برابر شي نو ټول وطنوالو لپاره به ښه زیری. مننه. السلام علیکم.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې دغه کومې سپارښتنې مې چې درلودې دا د افغان کډوالو او د کډوالو د مسؤلانو تر غوګونو ورسېدلې وي. دا چې پاکستان ولې افغان کډوالو باندې کړی تنګ کړی ولې دوی ته نږدې یو میاشت مهلت ورکړی چې له پاکستان ووځي کنه په زور به یو باسي په همدې اړه مې د یوې مرکې په ترڅ کې په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وپوښته.
له یو پلوه دغه مهلت عملی نه دی او دویم دا سخکاری چې دغه تصمیم چې دوی نیولې دی دا د کم تګلارې یا د پالیسۍ لمخه نه دی بلکې د یو خبرګون په شکل کې دوی دغه فیصله کړې ده او دا چې منګورو چې د ورځو کې دوی د طالبانو سره اړیکې خې نه دي نو دا سخکاری چې دغه په خبرګون کې دغه اقدام کړی دی او پاکستان کې 100 ډوله افغان کډوال ژوند کوي چې یو د یونیسیار په چوکاټ لاندې دي چې هغه 1.5 میلیون دي. دا غینه روسته د تیر حکومت پر مهال په 2013 کال کې نږدې 1 میلیون یا 8.5 لک افغان کډوال راجستر شو. نو او دا غینه روسته بیا په تیر 2 کالو کې هم یو شمیر افغانان هلته تللی دي. نو دا ټول که موږ وګورو د دوی بیرته ستنېدل د یو منظم پلان ته ضرورت لري په دغه سي لنډه موده کې دا غیر عملی ښکاری.
شمس د افغانستان د نن بلګ امکانات باندې خبري وکړه. د افغانستان د نن بشري وضعیت نازک دی کاروبارونه کم شوي دي. فکر کوي اوسنۍ حکومت به د دومره شمیر کډوالو منلو ته چمتو وسی؟
د افغانستان داخل نه اوس مهال مونږ چې ګورو د افغانانو د وتلو پروسه هیڅ درېدل نه ده. دا چې یو شمیر ګاونډي هیوادونو د ویزو سیستم ډېر سخ کړی دی او افغانان نشي کولای چې بیرون ته لاړ شي نو ځکه هغه هلته پاتې دي. متاسفانه اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی، سیاسي هم اوسني واکمنو داسې یو فضا نه ده رامنځته کړې چې د باور فضا چې خلک په اعتماد وکړي. نو بیا د دې کډوالو بیرته ستنېدل ډیر عملی نخ کاری او تر اوسه په دې کې طالبان هم ناکامه راغلي دي چې دوی دغه کډوال بیرته تشویق کړي او یا او ته لازمي اسانتیاوي رامنځته کړي. دا سنتیا او پاړه خدا غوي به دلایل لري ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت دا نه ایجابوي او نه دوی دومره امکانات لري او نه هم نړیوال په دې برخه کې هغه کوم داسې دلچسپی خودل د چاغوی را مخ کیشي او د افغانانو سره به خصوصا د کډوالو په ځای کولو کې دوی مرسته وکي.
لپخوانه دا ویل کیږي چې پاکستان له افغان کډوالو نه د فشار د عالی په توګه کار اخلي، اوس فکر نه کوي چې پاکستان د ورته فشار په حال کې دی او غواړي چې لویدیز نه په دې برخه کې کم تر کمه مالی امکانات ترلاسه کړي یا مالی امتیاز ترې واخلي.
متاسفانه د تیر رسول سيزو راهسي د کله نه چې د کابل او د اسلام آباد سیاسی اړیکی خرابېږي، پاکستان کوشش کوي چې دلته مشت افغان کډوالو باندې هم دایره تنگ کړي. اوس مهال چې په پاکستان کې نسبتا امنیتی اوضاع خراب شوې ده او یو څه بریدونه او پیښې زیاتې شوې دي، دوی غواړي چې د کډوالو حضور ته هم دومدغه نامنۍ سره یو تړاو ورکړي. که څه هم د پاکستان خپلو مختلفو سرچینو دا بیا بیا ویلي دي چې افغان کډوال په پاکستان کې په جرایمو کې یا په امنیتي پیښو کې د دوی لاس لرل د 1% نه هم کم دی، یعنی 99% دغه کډوال بی ګناه دي. اول تخپل ژوند کوي او دا چې اوس مهال په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې هغه یل ته ژوند نشي کوي، امنیتی مشکلات لري، اقتصادي مشکلات لري. نو دا د پاکستان دغه ګام نه هم د خګاونډي توپ له پلاوه دغه ایجابوي چې دوی دغه ګام واخلي او نه هم یو انساني ګام دی، باید دوی نه دوی لاس واخلي.
څه په کار دي د دواړو هیوادونو حکومتونو ته حل لارې څه دي او د کډوالو قوانین څه وایي؟
اول خدای دې چې د افغانستان او پاکستان اوسنی واکمن په دغه موضوع باندې سرکینی یو تقسیم اوقات جوړ کړي، د یو منظم پلان لمخې هغه ممکن یو کال کې دوه کالو کې ولی هغه ته د عملی کارو کې هم د افغانستان په داخل کې دغه شرایط رامنځته کړي چې دغه کډوال تشویق شي او د خپل وطن ته خپل کلو ته خپل ولایتونو ته دوی ستانه کړی شي. په دې برخه کې نړیوال هم تشویق وي شي، د ملګرو ملتونو د مهاجرینو سازمان چې دی، نور نړیوال مرستندوی ادارې چې دی او دغه نور ډونر هیوادونه چې دی، هغه هم باید رامخ کی شي د دوی په ځای کولو کې مرسته وکړي. مګر د دې ټول نه مهم د افغانستان اوسنی چارواکي طالبان رول دی چې طالبان اول په افغانستان کې د باور داسې سیاسي د باور فضا را منځته کړی چې د افغانان کم افغانان چې تلل غواړي په خپل خوخه البته هغه ته داسې فضا را منځته شي چې دوی هلته ځان خوندي احساس کړي.
په پاکستان کې په خوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
او اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه.
بله سلام علیکم خی جوړ سیټ مخدی تاسو خی همکاران مخدی زه د پکتیا ولایت نه تاسو سره دا پیغام پرېږدم چې د لوړو زده کړو وزیر صاحب کومې خبرې چې په بغلان کې کړي نو هغه خو هېڅ افغان ته د منلو وړ نه دي او نه پوهېږم چې دا پوهېږي نه که دغسې کوي. د نړیوالو نه شرم دی، د ګاونډیانو نه شرم دی چې دا ښځې او نران دا ښځې دي، دوی د خبرې دي. پوهنتون کې ښځه دی، په مدرسه کې ښځه یادوي، په نړیوالو غونډو کې ښځه یادوي، نور لاسته راوړنې خو دوی نه لري.
السلام علیکم دا محمد صاحب ته وایم وزیر تحصیلات علي ته، تا څه د خارجیان نورې بندې کړي چې خارجیان ژاړي چې اوس وایي د ښځو حقوقو مکتب ورې لاکه، خو تا افغانان بند کړي دي د مکتبه.
سلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته، اول ټول نه مخکې سلام وړاندې کوم. محترمو، په کابل ښار کې د باګرامیو ارزان قیمت او د زوړ ګمرک سره شاوخوا علاقو کې، د بوتخاک په کلی کې، په دغسې نورو ځایونو کې او خصوصا دغه د باګرامي په ساحه کې د ملا ترخیل اسپیټال شاته په دغه ځای کې د موسسو د سرکونه او دغه کوچي څنګ پرش کړی دي. زه خواهشمند یم چې دغه موسسو کوم مشر چې د په خارج کې هغې ته زما پیغام ورسي چې تر څو خلکو ته دغه کوچي سیمټ کړي نه څنګ پرش. دا خو دې نه خامه سرک ښه ده، نو بیا څه ضرور ده چې دوی دونه مصرف کوي بې ځایه. نو زه هیله مند یم چې د ما پیغام دغه د موسسو هغه کوم خارج کې کوم مشر د هغې ته ورسي چې تر څو دغه خلک دغه موسسات او دغه دلته چې د افغانستان کې کوم رئیسان دي دوی ته هدایت وکړي چې تر څو پورې څنګ پرش کوڅې جوړې نه کړي او په اصل سیمټو باندې دا ولګي او سیمټو نه سیمټي کې به. نو خبره د دې درته وکړم چې دغه مشکل د غریب خلک دي دوی ته یو اساسي کار وشي. زه هیله مند یم چې دغه غم په بنیادي شکل سره وکړي تر څو دغه خلکو ته کوڅې په اساسي توګه باندې سیمټ کړي او ښه اساسي کار وشي. دغه څنګ پرش چې دی دا یو غلط کار ده، او دا خبره د دې درته وکړم چې دې نه خامه سرک ډېر ښیي. نو بس زه هیله مند یم چې ما پیغام دغه مشرانو ته ورورسوي تر څو پورې د غریبو خلکو ته په اساسي شکل باندې کار وشي.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته نیکې لی احترامات وړاندې کوم. جمعه دا پیغام نشر کړي چې دا افغانیو خو نیم خلک اسمانو ته وخځولو او نورې ټول تباه کړلو. چا کوم خلک په دولت کې افغانۍ اخلي هغه ښې مزې او چمچۍ دي، چې هغه څوک غریبان دي هغه به زمی څه کوي څه به خوري، دا څه رقم سیاست ته دا څه رقم کار دی دي، دا مسلمان به زمی څه کوي څال به وي، یوه روپۍ پیدا کیږي نه ورځ په ورځ له خلکو باندې قرضونه باندې دي په بعضې خلکو باندې. نو داسې دا پیغام دې ما نشر کړي.
ما ارزو یم د خوست ولایت څخه شپږ کاله کېږي په هندوستان کې اوسېږم، مهاجر یم د فامیل سره یو ځای. د افغانستان سفارت تړل کېدو په افغانانو باندې ډېر بد اغیزه کړې ده، ځکه هلته موږ خالي مهاجر نه لرو، محصلین هم لرو. محصلین مو پریشانه دي، مهاجرین افغان هم ډېر هلته پریشانه دي، ځکه موږ پاسپورټو په بخش کې مشکلاتو پیښ کېدو تلو سفارت ته، یا د اولادو په تحصیلاتو په بخش کې هم تلو سفارت ته، محصلین به هم تلل سفارت ته، اعلی مشکل بشول. اوس فعلا موږ داسې مرجع نه لرو چې موږ هغې ته ورشو مراجعه وکړو. هغې دپاره ټول خلک ډېر خفه دي او ډېر بده اغیزه کړې ده په خلک باندې.
نوید یم، یو تن محصل په هند کې. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول خبر یو، د افغانستان سفارت په نوې دلی کې تازه یو اعلامیه ورکړه چې خپل ټول خدمات بندوي. نو دا یو بد تاثیر کوي په محصلونو باندې او هغه چا باندې چې دغلته ژوند کوي او زندگی کوي. نو زما فکر سره دغه په موږ باندې هم یو بد تاثیر کړی دی، نو ځکه چې هغه محصلین چې کله فارغی کې نو خپل اسناد په سفارت کې ټاپ کوي یا د خپل پاسپورت تبدیلوي، نو چې کله سفارت ته دروازې بستوي نو څنګه څوک کولی شي چې خپل اسناد ټاپ کړي یا امضا کړي یا خپل پاسپورت تمدید کړي یا نور خدمات تغسي. نو زما فکر سره دا یو په بد تاثیر یې په موږ باندې کړی او په نورو په هر چا باندې کوي.
دا چې د افغانستان سفارت دلته په دیلی کې بند شو په دې ډېره خواشینه شوم، د یو کډوالې په حیث، ځکه دلته موږ مهاجرین د ډېرو ستونزو سره مخامخ او ځینې ستونزې د سفارت له لارې حل کېدلې، لکه د پاسپورټ تمدیدېدل او بعضې نور اسناد چې دي. د هغې حل لپاره موږ سفارت ته مراجعه کوله او اوس چې سفارت بند دی نور زه فکر کوم چې بل داسې مرجع به موږ نه لرو چې هغې ته موږ دا خپل ستونزې وړاندې کړو.
زه اسما یم، په ډیلی کې یوه افغانه کډواله او د افغانستان د سفارت د بندېدو په هکله ډېره خوشینه یم او زه ډېر یو بد احساس لرم. داسې فکر کوم چې موږ اوس بې سرپوښه سولو، زموږ د هېواد هېڅ دلته استازولۍ نشته ده.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کې سيدي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
صدق باند نور درف ستایلے دے ہغ منزل منزل ترسی دلے دے ہغ منزل منزل ترسی دلے دے نلے دے ہغ منزل منزل ترسی دلے دے ہغ منزل منزل ترسی دلے دے جبر پیاری لاڑی کل پیدا جمی آکاشو زیرے راوڑا لو دمینی دجو بل جنو مسیحاشو چاچی دانم دخبل ارمان پنم لکلے دے چاچی دانم دخبل ارمان پنم لکلے دے منزل منزل ترسی دلے دے ہغ منزل منزل ترسی دلے دے سلو سمرا چی دی جنوی وای درت پا قوایا لائے قسمرا چی دی جنوی وای درت پا قوایا ہر یو مشکل بدی آسان وی تہر وقت صلی علاوایا چاچی دا نور تخ پل زڑکی کور کیلی دلے دے